غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات او د حکومتي پالیسۍ په اړه د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي سلاکار د څرګندونو، د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو د یو احتجاجي لاریون، د خیبر جنسان د بیکورکل شو خلکو سره د مرستو لپاره د پاکستان د حکومتي ادارو د هلو ځلو، د کراچۍ په پختون میشته سیمو کې د امنیت د خراب وضعیت، او په پاکستان کې د اقلیتي وګړو پر وړاندې د پرتو خطرونو د لمنځه وړلو په لړ کې پر حکومتي اقداماتو رپورټونه ترته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم درته ساتلي، خو پیل خبرونو کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارو د برابرولو لپاره کار کوي. په شبقدر کې د لاسي بم حمله کې پولیسو ته مرګ ژوبلا وختي، او نن په ویانا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې پیلېږي. پورا خبرونه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي، او د افغانستان پر ضد د خپل خاورې استعمالېدو اجازه به چاته نه ورکوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان د افغان او طالبانو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارو د برابرولو لپاره د خپلو خدماتو وړاندې کولو ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د مشال رادیو سره د وی ځانګړې مرکې پر مهال وکړې.
They don't always listen to
اگر چې اکثره وخت هغوی یعنی افغان طالبان زموږ مشورو ته غوږ نه ږدي، خو موږ به هڅه کوو چې د دې مقصد لپاره لارې ګودرې برابرې کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د آسیا د زړه په نامه په کانفرنس کې هم دا خبره شوې وه چې دا به د افغانانو ترمنځ پروسه وي، او د چین او پاکستان په شمول یو شمېر نور هېوادونه به په دې لاره کې خپلې ممکنه مرستې وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې سرتاج عزیز تېره ورځ ویلي وو دوی یوازې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد جنګېږي چې د پاکستان لپاره ګواښ دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د ملک په ټولو برخو کې د امنیت او سولې راوستل د دوی د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي دا څرګندونې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیا د وزیر اعظم د ځانګړي استازي کلویز مات بیکر سره د لیدلو پر مهال وکړې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په دې موقع ده هم وویل چې هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې بے مثاله قرباني ورکړې چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په دې موقع برتانوي استازي ډاډ ورکړ چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په هڅو کې د پاکستان پوره پوره ملاتړ کوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا د دوی په خوره کې ترسره کیدونکي د بی پایلټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ خلاف مبارزه اغیزمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي مسعود خان پرون د یاد سازمان عمومي غونډې ته ویل چې دا ډول بریدونه د نړیوال قانون، د دوی د خپلواکۍ او د سیمه ییز سلامیت پر ضد دي. د پاکستان سرکاري راډیو د مسعود خان په حواله لیکلي د بی پایلټ الوتکو د بریدونو هیڅ جواز نه پیدا کیږي، ځکه چې پاکستان په خپله د ترهګرو پر ضد د ضربیاز په نامه عملیات پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پرون د لاسي بم په یو برید کې دوه پولیسواله وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. په پیښور کې د مشال لړیو خبریال د پولیسو د سرچینو په حواله وایي چې دا پیښه په شبقدر سیمه کې شوې ده. د پولیسو یو ځای مشر شفیع الله خان وایي دوه موټر سایکل سپرو د پولیسو په یو ګاډۍ چې ګزمای کوله لاسي بم وروغورځولو او وتښتېدل. پاکستاني رسنیو ته د جماعت الاحرار په نامه د وسلوالې ډلې ویان احسان الله احسان ویلي چې برید د دوی کسانو کړی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د ادارې نوې مشره انیلا دورانی وای په خیبر ایجنسۍ کې د روانو عملیاتو له کبله شاوخوا 16000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودلو ته اړ شوې دي. انیلا دورانی چې تیره ورځ د مشال لړیو سره خبرې کولې زیاته کړه
اوسه پورې 60,000 اپروکسیمیټلی فیملیز راوتی دي، او هغه کې 9,000 فیملیز چې کم دي هغه نیو رجسٹریشنز دي. دا چې کم آلریډي رجسٹرډ کسانو هغه راشنې او اسسټنس اکا وخت نه روان دي چې کل ناغوي آی ڈی پیز دي. زیاتر موافق کسان دي چې کل اول راغلی او رجسٹر شوی او بیا لکه بغیر د اطلاع نه دا واپس خپل په خوخي باندې تللی وو. اوس بیا چې کل اپریشن دا سٹارټ شوی دی نو دغه څه خلک دي چې دا واپس راوځي.
د پاکستان پاوس په خیبر ایجنسۍ کې د خیبر ون او شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه عملیات پر مخ وړي، او په دواړو سیمو کې جنگونو ځایي خلک بې کوره کړي دي. له مشال لړیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن د ایران د جوهري وسلو په اړه په ترسره کیدونکو خبرو کې برخه اخلي. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د ایران چارواکي د مهال د اتریش په مرکز ویانا کې دي، او د نومبر د 23 نیټې د ضرب الاجل نه مخکې یو تاریخي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. جان کیری پرون لندن ته سفر پر مهال په دیړه د وړاندوینو لکولو ډډه وکړه، خو همدومره ویل چې دا یو مهمه ونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي تړون ته رسیدل د مقابل لوري په ښه نیت پورې تړلی ده. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له خولې لیکلي چې پرون یې د اروپایي ټولنې د پالیسۍ د پخوانی مشر کیترین اشتن سره چې د اوسنیو خبرو ترتیبونکي هم دا ګټورې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې د یو قرارداد په منظورولو سره په ایران کې د بشري حقونو په سرغړونه او د مرګ د سزا یا اعدام د شمیرو په زیاتېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې پرون یو قرارداد وړاندې کړ چې 80 مثبتې او 15 مخالفې رایې وګټلې او 9 غړو رایه ورنه کړه. د قرارداد په متن کې پر ایران غږ شوی چې د شکنجې په ګډون د ټولو سرغړونو نه د لاس واخلي. د قرارداد وروسته له هغې منظور شو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره ځانګړي سپیکټر یا پلټون کې دا خبره په ډاګه کړه چې ایران ورته هیڅ کله د سفر اجازه نه دا ورکړې. د ایران استازي په دې خبره احتجاج وکړ چې د نوي ولسمشر حسن روحاني د واک ته رسیدو نه پس د مخې ته راغلو مثبتو بدلونونو ذکر په قرارداد کې نشته. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټه وایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په ملاتړ د جنګیدونکو قزاقیانو شمیره له 300 څخه زیاته شوې ده. د نومبر په 13مه د نوموړې ادارې په ویبپاڼه په خپور شوي یو خبر کې ویل شوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ په جنګیدونکو قزاقي وګړو کې نیمایي شمیره یې د میرمنو ده. په راپور کې د روسیې د امنیت د مرکزي ادارې د یو مشر الکساندر بورتنیکوف په حواله ویل شوي چې 1500 روسی وګړو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله کې ګډون کړی دی. دا او تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې نجیب امیر لواندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز پر مشال ریډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پاکستان د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. خو د نوموړي د وړمې ورځې خبرو چې ویلي وو ضروري نه ده چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي عملیات وکړي د افغان کارپوهانو غبرګونونه راوپارول.
دا په دې معنا چې په افغانستان کې جنگ دوی په خپل ضرر نه بولي، دا د پاکستان د سیاست یوه ډېره ستره ناکامي ده.
نن د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستانه به کورکل شو خلکو د یو احتجاجي لارون په ترڅ کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې له دوی سره د مرستو کړې خپلې ژمنې عملي کړي.
د وفاقي حکومت سره د کیمیا د میز مسلې دي، هغه هم د میز په میز باندې حل کو، میز د په احتجاج باندې نه مجبوروي.
بل خو د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي د خیبر جنسای د نوو کډوالو لپاره یې د رجستریشن او ترانسپورت اسانتیاوې برابر کړې دي. خو د یادې سیمو کډوال بیا وایي دوی تر هر څه زیات خوراکي توکیو او د علاج معالجي اسانتیاو ته اړتیا لري.
ضروری مسالہ موږ دارو چې موږ له خوراکي مواد ملوشي، دوه مسالہ دارو چې موږ د صحت غم وشي، او دریم دی بیا موږ ایجوکیشن دایداسي بیا ډیر هومن شي نه دی.
جوش مېر نو رپورټونه هم درته لرو. هله دا د خبرونې تر پایه مو ملتي او کی دا هم ولنې رپورت. پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پاکستان د ټولو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي او هیواد به اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. سرتاج عزیز دا خبرې پرون ماښام له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. له دې ورځ مخکې رسنیو د ښاغلي عزیز له خولې ویلي چې پاکستان ضرورت نه لري د هغو سخت دریځو ډلو پر ضد عملیات وکړي چې د هیواد ته خطر نه پیښوي. د سرتاج عزیز د خبرې په افغانستان کې جدي خنه راو پارولی. په دغه جزئیات اورو د ملالای بشیر پر رپورت کې.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د پاکستان اوسنۍ پالیسي د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ده او پاکستان د هر ډول تروریزم پر وړاندې مبارزه ته ژمن دی. د دوشنبه په ورځ راغلی سرتاج عزیز له بي بي سي سره په یو مرکه کې ویلي و چې پاکستان به ولې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې دغه هیواد ته خطر نه پیښوي. د شاغلی عزیز په وینا افغان طالبانو او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان ستونزې دي او باید افغان حکومت له دوی سره خبرې وکړي. خود ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې شاغلي سرتاج عزیز بیا وویل له هغه وروسته چې موږ د ضرب ازب عملیات پیل کړل، موږ له هغه ځای په فعالیت بوخت د تروریستانو ټول جوړښتونه ور ویجاړ کړل. هلته پرته له کوم توپیره د ټولو سخترزو ډلو پر ضد عملیات شوي دي. ښاغلی عزیز زیاته کړه چې له هغې خبرې څخه چې حقانی شبکه او افغان طالبان د افغانستان ستونزې دي، د ده مقصد دا و چې افغانستان باید له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره پیل وکړي، ځکه چې د سولې دا بهیر باید د افغانانو په مشرۍ وي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل زما د خبرو مطلب دا و چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې وروسته ټول سخت دریځ اړ سول چې زموږ د سرحد خواته راټول سي. موږ د هغو ټولو پر ضد عملیات نه سوای کولای، بلکې یوازې مو د هغو پر وړاندې عملیات کول کوم چې موږ په نقشه کولو. اوسنۍ حکومت د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب از په نامه عملیات کوي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې پاکستان به خپله ټوله وسه وکړي تر څو د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره روغه جوړه وسي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی وروستی سفر د پاکستان او افغانستان د راتلونکو اړیکو په اړه څه څرګندوي، ښاغلی عزیز وویل د پاکستان اوسنۍ بهرنۍ پالیسي ډېر مثبته ده او ولسمشر غنی هم ډېر مثبت او روښانه دریځ لري چې وایي موږ باید د یو بل د ملامتولو پر ځای پر اعتماد او خپلمنځي ګټو ولاړې دوامداره اړیکې جوړې کړو. ښاغلی سرتاج عزیز زیاته کړه چې د نواز شریف حکومت له ولسمشر غنی سره هر اړخیزې خبرې وکړې چې پکې اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخې شاملې وي.
د ملالای بشیر پر رپورٹ کې مو په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز خبرې واورېدې چې وايي پاکستان دغه هیواد پر خاوره د موجودو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. دا چې د نوموړي د وړمې ورځې بیان چې ویلي وو هغه وسلوال ډلې چې د پاکستان امنیت ته خطر نه جوړوي، ضروري نه ده چې دغه هیواد حکومت یې د ځپلو لپاره اقدام وکړي. د کابل او اسلام آباد مشرانو وروستیو خبرو ته په کتو د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز لرلی شي په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د دوشمې پر ورځ له بي بي سي سره د مرکه پر مهال سرتاج عزیز ویلي ول چې پاکستان ولې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی ته خطر نه پېښوي. عزیز زیاته کړې و چې افغان طالبان او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان مسأله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبري وکړي. پښتنه دا ده چې د دې ډول بیان راتګ اثر بچوي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وایي دا د پاکستان سیاست ناکامي ده چې دوی په افغانستان کې ناامني په خپل ضرر نه بولي.
په دې تیرو 15 کلونو کې افغانستان همیشه ویلي دي چې روسي په پاکستان کې نوزل کیږي او له هماغه ځای نه تمیږي. نن چې سرتاج عزیز بیا هم وایي چې ځینې ډلې شته چې د پاکستان ته ضرر نه رسیږي، دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ دوی په خپل ضرر نه بولي او دا د پاکستان د سیاست یو ډیره ستره ناکامي ده.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو پوه د پاکستان پوز پخوانی جنرال طلعت مسعود وای د دې ډول بیان بعد د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بد غیظ وشي. د ویل ورته خاري چې څه غلط فهمي شوې ده.
ظاهر ہے اس کا منفی اثر پڑے گا لیکن
دی وای ښکارا خبره ده چې د دې اثر به منفی وي، خو ماته خاري چې څه غلط فهمي شوې ده، ځکه چې زما په فکر د پاکستان په پالیسي کې بدلون راغله دي. خای سرتاج عزیز خپل خبره سم نه ده واضحه کړي. زما په خیال د هغه د خبرې مقصد دا و چې موږ دښمنان نه جوړو، ځکه چې دا وسلوال خو به یو ورځ افغانستان ته ستنيږي او زموږ گاونډیان به وي. خو له دې سره سره د دې د معنا نه ده چې موږ خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمال دو ته پرېږدو. د پاکستان په تګلار کې بدلون ته په اشاره نجیب منلی وایي د تهم ښکاري چې د پاکستان ملکی حکومت او مدني ټولنې په فکر او پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، خو د سرتاج عزیز خبره دا ښکاره کوي چې په حکومت کې داسې کړۍ شته چې په نورو سیمو کې ناامني په خپله ګټه بولي. پر دې موضوع مو د افغانستان د ولسمشر دفتر او د بهرنیو چارو وزارت دریځ معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې نن له شمالي وزیرستانه به کورکل شو خلکو د یو احتجاجي لارون پترس کې د پاکستان له مرکزی حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا له حکومت وغوښتل چې له دوی سره د مرستو خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی خبرداري ورکړه چې که غوښتنې ونه منل شوې نو په لا ډېرو سختو احتجاجي مظاهرو کولو به لاس پورې کړي. لسیمې پرې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
نن په بنو کې د وزیرستان متاثرین کامی کمیټي د سیورلاندې بې کوره شو خلکو لاریون وکړ چې د کسټم پارک نه روان شو او د بازار په کوڅو را تیرې دو وروسته بنو پرېس کلب مخې ته جمع شول. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او د خپلو حقونو ترلاسه کولو غوښتنه یې کولې. دوی یوې نړیوالو مرستندویا ادارو له طرفه ورته لیږل شوې مرستې دې پر کډوالو خرڅ شي. وزیرستان متاثرین کامی کمیټي مشر نثار علي خان مظاهره کوونکو ته د وینا پر مهالو وی دولت لخوا ورسره شوی وعده دی پوره کړی شي او نړیوالو له اړخه د کډوالو په نام رستې دی پر دوی وویشي.
د وفاقي حکومت سره د کیمیا د میر مسلې دی هغه مسلې دا دی د میر په میز باندې حل کو میرزا په احتجاج باندې نه مجبوروي اوس به حکومت چکیمه وعده د میر سره کړی دی که چېرته صوبایي حکومت په دې وعده شي ناکام پاتې شو میر به صوبایي حکومت یا خلاف یا بیا پر بور مظاهره کی.
طارق خان مظاهره ته خپلې وینا پر مهال وې دوی یوازې د خپلو ستونزو حل لپاره راوتلې دي.
د میر سمنینه د میر جنینه د میر مولینه هر څه تباه شول. دا نمونه د شتګردي په پنجاب ژبه ول نمبر دو دا میر مسلې حل یې نه کړې کې دای شي دا شای یوې د لاوې په شکل شي پټیاو شي و دا انتهایی سخت نقصان ورسوي. میر زده ګورنمنټ سره فول کوآپریشن لکه څرنګه د آرمی ترانه چې ویلې شي داسې په کور دو چې د حریبې وزیرستانیونې ترانه وویلې شي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له وجې قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې د کډوالۍ په ژوند کې ورپېښه ستونزو د حل لپاره په بیا بیا مظاهرې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخ اوریدونکو د کبالی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې حکومتي ادارې یا اف ڈی ایم اے نوې مشره انیلا دورانی وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ دروانو عملیاتو له وجې د سیمې شاوخوا 6000 کورنۍ بې کوره شوې دي. نوموړي چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې وویل دوی څخه زیاتره کډوال وار د مخه راجستر شوي دي او دا چې اداره به یوازې نوي هغه راجستر کوي. د اغلی دورانی په خبره چې نوو بې کوره کېدونکو خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره یې انتظامات کړي دي. تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم اے نوې ګمارل شوی ډایرکټر جنرل انیلا دورانی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د روانو پوځي عملیاتو له امله خواوشا 6000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په دې کې یې یوازې 9090 کورنۍ رجسټر کړې دي او باقی پاتې پکې زیاتره داسې کورنۍ دي چې د مخکې نه رجسټر وي.
اپروکسیمیٹلی فیملیز راوتی تھی اور اگے کے 9000 فیملیز چکم دی اگر نیو رجسٹریشنز تھی دا چکم آلریڈی رجسٹرڈ کسانو اگوی راشن اور اسسٹنس اک کا وقت نہ روان دی چکل نہ اگوی آئی ڈی پیز تھی. زیادہ تر واہ کسان دی چکل اول راغلی او رجسٹر شوی او بیا لکا بغیر دا اطلاع نہ دا واپس خپل پخوخی باندې تلی او اس بیا چکل اپریشن دا سٹارٹ شوی دے نم دک کا خلق دی چدا واپس راوزی
دا چ دی بے کور شو خلق تا د ایف ڈی می لخوا کوم ڈبل ورکول کی گی پدے حکلا نموڑے زیادہ کھڑا
انلسمنٹ پوائنٹس مونگ تا کمیونیکیٹ کی گی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن خیبر طرف نا نو التزم کسان لاڑشی التزم گاڑی والا بھی ٹرانسپورٹ مونگا والا ورکو چکلا سوک فیملی راشی اول مونگا ویلکم ورتو کو انلسمنٹ کو ریفریشمنٹ والا ورکو کک فوڈ والا ورکو بیا گاڑی زمگو والا بھی چوی گاڑی کی کینی اور چرتا لکا پہ خبر تھا چرتم تل گاڑی نو اگوئی بکت لیشی اور چکم خلق ہوئی چی کیمپ تزو نو بیا مونگا کیمپ تو لیگو
د باڑی د متاثرین یو مشر صوبت خان پردای وای چې دوی د پوزي عملیاتو لامل ډیر زپل شوې دي او باید دوی ته د خوراک صحت او تعلیم سانتیا وی په سمتوګه ورکړل شي.
ټول نه وړم به ضروري مسالې موږ دارو چې موږ له خوراکي مواد ملو شي بیا موږ له دوه مسالې دارو چې موږ د صحت غم شي چې یو سړی به مور وي هغه ډاکټر د هسپتال غم شي چې متاثر سړی وي او دریم نه بیا موږ ایجوکیشن دای داسې بیا ډیر هومن شي نه دي خو ټول نه ډیر تکلیف موږ له خوراکي مواد ورې چانشته.
یاد دی د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د تیرو 15 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو د اکتوبر د 14 نیټې نه دلته د خیبر ون په نامه د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل شوي دي چې په ترڅ کې د باړې زیاتره قبیلو ته د سیمې د پرېښودو امر ورکړای شوی دی او دلته تعلیمي ادارې او مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اوریدونکو د پاکستان د خیبر ایجنسۍ او د پام ول شمیر کورنۍ د غلطه د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو له وجې د افغانستان د ننګرهار ولایت نازیان او دور بابا ولسوالیو ته ورغلي چې له ګڼو ستونزو سره دوی مخامخ دي. دا کډوال د افغان دولت نه د مرستو غوښتونکي دي. د جلال آباد نه پرې د باز محمد عابد رپورټ ورو.
دغه کډوال چشمیری سلګونو کورنیو ته رسیږي. د ځایي خلکو په کورونو او حجرو کې اړولي او له افغان دولت نه د سرپناه او نورو اړینو مرستو غوښتنه کوي. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم دی محمد گل د خیبر ایجنسی اوسیدون کایم کورونا یې راته وویشتل ماشومان زمونږ چې کنده شهیدان شول زنناب کې شهیدان شولې د افغانستان علاقې ته نازیان ساحې ته راووختلو د خلکو مونږ ته ډېرې خالی کړې په هغې کې واړول همداسې کورونا وو چې په هغې کې کلاګانې تاو شوې وې کوټې پکې نه وې په هغه کې مونږ ځان دپاره دا مره ترپلې مرپلې ولګولې مونږ ته لکه دا ستونزه او مشکلات دي چې مونږ ته خیمې میلاو شي خوراکي مواد میلاو شي یخنی را روانه ده.
یو بل تن کډوال وایي چې دوی د خپلو کورونو څخه په یوه جوړه جامه کې راوتلي او هر څه ترې نه پاتې دي.
زما نوم دی سالیک خان. و هیڅ څه چې کو نیمو په غاړه کې نه دي روړي بغیر د خپلې جوړې نه علاوه نه مو ضرورت دی ډېر ځکه چې ماشومان دي بس خوراک یې لګېږي تمبان یې لګېږي او ټول بې خرچه ناست دي در په در دي نو بس مو دا اپیل دی چې دا مو ته میلو شي ځکه چې مو نه راسره پیسې شته نه راسره شایسته دی او نه چې کوم دي څوک پېژنو.
د سیمې یو تن اوسېدونکی مفتي معین شاه حقانی چې په تېره دوره کې د ننګرهار ولایتي شورا غړی وو او یادو کډوالو ته یې په خپله سیمه کې د اوسېدو لپاره موقتی ځایونه برابر کړي. له افغان دولت او خیریه ادارو څخه غوښتنه کوي چې له مجبوره کډوالو سره مرستې وکړي.
په حدود د زرو کورنو پورې اوس مونږ ټیټو ولسوالیو د شینوار ته راکډه شوي دي چې د سیمې خلکو په خپلو کورونو اجرو کې په موقته توګه باندې دوی ته ځای ورکړی دی. دوی د ژوندانه د لومړنیو ضرورتونو ته اشد ضرورت لري. د دغو خلکو ستونزې او مشکلات مونږ د دلته بعضې خیریه مؤسساتو او دولتي ارګانو سره شریکې کړي دي چې تر ننه پورې دولت د دغو سوونو کورنیو ستونزو ته هیڅ رسیدګي نه ده کړې.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدل زید سیشن به پورز مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
داسې گزارشات ولایت مقام ته امر رسیدلی دي چې د خیبر جنسین یو شمیر کورنۍ دور بابا او نازیانو زینو سیمو ته راکړه شوې دي. په همدې ارتباط باندې ولی صاحب د ننګرهار د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست ته همدارنګ نن کوم ملاقات چې د ولی صاحب د یونیسیف د ادارې د مسؤلینو سره ترسره شو دواړو ادارو ته لارښوونې سپارښتنې شوې دي چې دوی څومره عجل کېدلی شي د کورنیو سروې وکړي او عجل مرستې ورکړي.
د یادولو ده چې له خیبر ایجنسۍ څخه د پوجي اپریشن له امله د ننګرهار نازیان او دور بابا ولسوالیو ته د راغلو کډوالو شمیر تر 1200 کورنیو پورې رسیږي چې دغه کډوال د روغتیایي ستونزو تر څنګ سرپنا او خوراکي توکو ته اشد ضرورت لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت پښتانه وایي په دې سربېره چې له 1300 میاشتو راهیسې په دغه ښار کې د لټون عملیات روان دي، د دوی په سیمو کې د هدفي وجنو او کلنګ غستنې پیښې لا هم دوام لري. په اړه د کراچۍ نه د ظفر کریمی رپورټ ورو.
په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې نږدې هر ورځ په مبینه پولیس مقابلو کې ځینې مشکوک کسان وژل کیږي او یا هم پر امنیتي ځواکونو حمله کیږي. دغه ډول زیاتره پیښې د کراچۍ په پښتون میشتو او یا هم په بلوچ میشتو سیمو کې مخې ته راځي. چارواکي دا دریز لري چې په پولیس مقابلو کې وژل شوي کسان په جرمونو کې ککړ دي او د دې څخه د کراچۍ امنیتي وضع تر ډېره بریده ښه شوي. خو د کراچۍ د پښتون میشتو سیمو خلک بیا وایي د اپریشن او په پولیس مقابلو کې د وژنو تر څنګ بیا هم د دوی په سیمو کې امنیتی حالت د ډاډ وړ نه دی. د اورنګي ټاون یو واستوګن نور احمد وایي
هر سړی خوب زده ځکه چې سیاستدان مري، د حکومت هغه مري، اسي عوام مري. هغه ورځ چې په دې قبرستان کې دغه یو مولای صاحب وویشتو، دا هغه نه مخکې دغه بره ځای کې هغه یو مولای صاحب وویشتل. د کوارین لاندې څو کسان رینجرس وویشتل، دوه درې کسان د سپیشلو کسان وویشتل. نو چې ګوري مزدور کار خلک دي، هغه د خپلې ژوندۍ نه الټه ستړي وي.
د همدې سیمې یو بل استوګن اجمل وایي په تیر یو نیم کال کې د دې وړې شان آبادۍ شپږ شپېته کسان په هدف شوي دي. په هدف شوو کسانو کې د پلار هم شامل دی.
کریټیکل حالات دي. زما ول صاحب د دې علاقې ناظم باتی شو، سیاسي سړی د شپې تقریبا 9 بجې وی چې زموږ کور مخامخ ټارګټ شو. دا دغه نور 66 مرډرز او شو په دې ایریا کې د نوم اینو د دونه غټه پټې نه د یو کیلومتر اراوند ایریا ده.
د کراچۍ د کورنګي د سیمې استوګن خاطر مومند وایي د پولیسو لخوا د ځینې خلکو د وجنې او نیونې باوجود د قلنګ اخیستنې پیښې هم دوام لري او دا د دې غمازی کوي چې امنیتي ځواکونه تر دې دمه په جرمونو کې ککړو اصلي خلکو ته نه دي رسیدلي.
په زرګونو تلی د بتې لاندې دي، ال نه وایي پخلې لاس راښکه دی ځکه چې الو وایي چا ته به ووایي کینسر بیماری ده را روانه ده، نو اوس په هېڅ پته نه پوهېږو چې دا څه کوي او دا به کله مړېږي. دا پخه دوکانداري شروع ده، نه د خدای نه څوک هېرېږي، نه د رسول نه هېرېږي او نه د حکومت نه هېرېږي. بس خبره روانه ده، د دې نه څوک تپوس کوي غوږونه کاڼه دي. دا چا
یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد تیر کال د ستمبر د میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي او په سلګونو نور یې په مبینه وسلوالو مقابلو کې وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د اقلیتي وګړو د وژنو پیښې زیاتې شوي او په حکومت کې شامل ګوندونه دغه پیښې غندي هم، اقلیتي غړي وایي لا هم په تمه دي چې انصاف به ورته ملاو شي. دا چې حکومت د اقلیتونو د تحفظ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په عملي توګه څه کوي، زموږ د همکارې انیسې اجمل په دې رپورټ کې به واورو.
په پنجاب کې د وجل شوی عیسائی جوړې خپلوان د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته د انصاف ورکړل شي. د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پنجاب په کوټ رادا کشن کې د مذهب د سپکاوي په تور یوه عیسائی جوړه چې شما بیبي او سجاد نومېده د وهلو ټکولو وروسته وجل شول. د دواړو د خښتو په یو بټۍ کې کار کاوه. د وجل شوی جوړې وکیلا انیکا ماریا وایي د شمې او سجاد په کیس کې ریاست مدعي جوړ شوی دی او د دې کورنۍ غوښتنه کوي چې باید د شمع پلار دی مدعي جوړ کړل شي. هڅه به ضرور کوو چې انصاف راته ملاو شي، ځکه چې په داسې پیښو کې چاته انصاف تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. ریاست په دې کیس کې پخپله مدعي دی. موږ نه د پولیس نه مطمئنه یو او نه د ریاست نه. چې پولیس هلته ولاړ وو او دوی یې بچ نه کړل، نو اوس به ورته سزا ورکړي. دا د بټۍ د مالک او د دوی ترمنځ د پیسو لانجه وه. د بټۍ مالک دې ته 1,00,000 روپۍ قرض ورکړی وي او بیا یې ترې 5,00,000 غوښتلې. چې دې پیسې نه شوې ورکولې، نو په یوه کوټه کې بند کړل چې وروسته بیا یوې ډلې ووهل وټکول او بیا یې ژوندي بټۍ ته وغورځول. انیکا ماریا وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې پر دې څنګه د مذهب د سپکاوي تور پورې کړل شوی دی. د دې عیسائی جوړې د وجل کېدو پر ضد د بېلابېلو ګوندونو مشرانو غندنې مخې ته راغلې او یو شمېرو پکې د رادا کشن دوره هم وکړه. دا چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د تحفظ او حقونو لپاره په عملي توګه څه کوي، د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي چې حکومت تر ډیره حده هڅه کوي او اقدامات یې هم کړي دي چې د اقلیتونو تحفظ وکړل شي، خو د ځینو خلکو د سازشونو له وجې اقلیتونه له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي.
یورپ ترقی کر گیا ہے، تعلیم میں بھی، سویلائزیشن میں بھی، اس میں بھی
یورپ د تعلیم او تہذیب په برخه کې پرمختګ کړی، خو هلته هم داسې پیښې مخې ته راشي. دا ضمانت نشو ورکولی چې د تل لپاره به داسې جرمونه ختم شي. په پاکستانیانو کې برداشت شته، خو ځینې خلک د مفاداتو، سازش او یا د انتقام لپاره داسې کارونه وکړي. د کوټ رادا کشن پیښه هم یوازې یوه دښمنی وه چې بیا یې وروسته پې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې عیسایان او سیکان په نښه کړل شول. د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ وایي که څه هم خیبر پښتونخوا د تیرې سمودی راهیسې د ترهګرۍ ښکار ده او ډېر کډوال پکې هم ژوند کوي، خو بیا هم د صوبې حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي دي.
او د دې خبرې موږ مطلب دا چې غندنه کوو، د دوی وایي چې دا کم از کم مینار کې د دې ملک لپاره ده. په بار کې مطلب دا دی چې موږ دا ډېر زیات غندنه کوو، د ډېر زیات پروټیسټ کوو. صرف مقام دا دی چې د دواړه پنجاب حکومت او سندھ حکومت صرف مطلب دا دی چې خبرې کوي.
سورن سنگ تور پورې کوي چې په پنجاب او سندھ صوبو کې اقلیتونو ته هیڅ پام نه ورکول کېږي او همدا وجه ده چې په تر پارکر کې اقلیتونه له کات سره مخامخ دي. خو د سند وزیر اعلی کوارډینیټر یا رابطه کار شاهجان خان وایي چې په سند صوبه کې د اقلیتونو پر ضد ډېرې لویې پیښې نه دي شوې.
اقلیتونه چې کوم دي هغه ډېر په مضبوط پوزیشن کې دي. د سند په حکومت کې هم د اقلیتونو
وزارتونو کې هم د فین حکومت کې شامل دي. خصوصا د دې کې داسې دي پسند کې چې التا اقلیتونه نه دي بلکې هغه اداره د اکثریت ته لکا د فین کې هو داسې د لوی ماینورټیز والا صدا تلوي ایشو نشته.
د اقلیتونو په اړه مو د بلوچستان حکومت سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې د مشر زهرا یوسف تر مخه د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واک د مدیر حیثیت تر اوسه په پاکستان کې لږ تر لږه شپېته کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوي دي. او بیا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې په دغه هواد کې په تیرو پنځه کالونو کې لږ تر لږه 200 غیر مسلمه د ترهګرۍ په پیښو کې وجل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
وردن کو د خبرونه نیمای ته را ورسیدو د نجیب امیر نه به لند خبرونه وورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي که څه هم اکثره وخت افغان طالبان د پاکستان مشورو ته غوږ نه ږدي خو دوی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو لپاره اقدامات کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې بې مثاله قرباني ورکړې خو نړیوال ټولنې لخوا ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی مسعود خان وایي په داسې حال کې چې پاکستاني ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو بوخت دي د ډرون بریدونو ترسره کیدل دغه جنگ اغیزمن کوي. پرون ماښام د 400 په شبقدر کې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو د غزمی په گاډي د لاسي بم حمله وکړه چې په ترس کې دوه پولیس والا وژل شول او یو بل ژوبل شو. جماعت الاحرار وسلوالي ډلې د برید پړه قبوله کړې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د ادارې نوې مشره انیلا دورانی وایي په خیبر ایجنسۍ کې د روانو عملیاتو له کبله شاوخوا 15,000 خلک بې کوره شوي دي. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د ایران چارواکي نن په ویانا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې پیلوي. دواړه لوري هڅه کوي چې د نومبر د 23 د ضرب الاجل نه وړاندې دایمي تړون ته ورسیږي. او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د ملاقات پر مهال د یوکرین په حالاتو خبرې کړې. دواړو لورو د سپتمبر د 15 نیټې د اوربان د جاري ساتلو ننګه کړې ده.
لند خبرونه مو د نجیب امیر نو اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريال سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای په دوره لیکلی دا او وایي چې د جنرال راحیل شریف د امریکای د لومړی دوره وا او دا دوره د پاکستان امریکای د پوزي تعلقاتو او د افغانستان او هندستان د معاملاتو په اړه ډیره د اهمیت وړ ده ځکه چې د دې دورې په ګټورې نتیجې را برسېره شي. د ادارې په وینا چې دا وخت د هند لابي په امریکا کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوي نو په داسې حالاتو کې امریکا له اصل حقایقو نه ځان خبرول پکار دي. دغه تیر وختونو کې هم د افغانستان معاملات د پاکستان سره خنوه او هر وار به په پاکستان تورونه لګول نو دا ټول خبرې به یقینا چې جنرال لاهر شریف له امریکا سره کړې وي. دریا اخر کې وایي چې سه هم د افغانستان د تیر ولسمشر په پرتله دا نوې صدر نرم رویه لري خو بیا هم مونږ غنو چې افغانستان په خپل پالیسي نظر تیر کړي او د رنګ هندستان له هم په خپل رویه غور کول پکار دي. دریا اخر کې زیاتوي چې د جنرال لاهر شریف د دې دورې نه به د پاکستان پاکستان او امریکای تعلقاتو ته نور ود تر لازم شي. د دې ترڅنګ مشر کرس پڼ خپل ادریه کې وایي چې د پاکستان ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو د خپل اختلافاتو پرته په شریکه د بې کورشو قبایلو د مسلو د حل لپاره یو موټی شوي دي او وایي چې د لړکی بلوې جرګه رابللې شي. دریو وړاندې لیکي چې واقعي د بې کورشو خلکو معاملې یو لوی انساني معاملې ده او دا وخت چې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی پولیس ستیریږي هغه څوک محسوسولې شي څوک چې هلته په خپل میشت وي. یز ته وی اوس چې ټول سیاسي ګوندونه د بے کور شوی خلکو د مسلو لپاره راپاسې دل نو باید چې هغه په دې مسله د صدر وزیر اعظم گورنر او د پوزي مشروالي سره هم خبري وکړي ځکه چې صرف لوی جرګه رابلل به دا مسله حل نکړي. ضروری ده چې د دې مسلې حل ولټول شي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره به د حکومت دروازه ټکول وي نو په کار ده چې دغه ټول مذهبي او سیاسي ګوندونه د حکومت او پوز سره رابطه وکړي چې په صحیح مانو کې د متاثرینو مسلې هواری شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری جانس وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف روان او نه د واشنگتن د سفر پر مهال د امریکا له لړپوړو جنرالانو او یو شمیر چارواکو سره خبري کوي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ګامونه ستایلي چې د واک له ترلاسه کولو سره سم یې پورته کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناورو.
د فرانس پریس خبری اژانس د پاکستاني فوج د مشر جنرال راحیل شریف د واشنگتن د سفر په اړه وایي چې دا په تیرو څلور کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړپوړی پوځي کمانډان امریکا ته ځي. اژانس وایي تر جنرال راحیل شریف مخکې چې د پاکستان د فوج کوم مشر و هغه په داسې حال کې له امریکا سره له تاوتریخوالي ډکې اړیکې درلودلې چې واشنگتن پر اسلام آباد اتو لګولې چې د حقانی شبکې او نورو وسوالو پر ضد په اقدام کولو کې ناکامه شوی دی. په افغانستان کې میشت د نیټو یو لوړ پوړی امریکایي قمندان لیفټننت جنرال جوزف انډرسن په روانه میاشت کې ویلي وو چې د پاکستاني فوج په شمالي وزیرستان کې روانو عملیاتو حقانی شبکې ته ضربه رسولې ده. اژان زیاتوي امریکایي چارواکي تمه لري چې د افغانستان نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی کولای شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري زیاته او پیاوړي کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو ګامونو په اړه لیکنه کړې چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې واخیستل. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې اشرف غنی له ولسمشر جوړېدو سره سم د افغان ولس په ګټه د خپلې واکمنۍ سم پایل وکړ. نوموړي یو شمېر ګامونه پورته کړل لکه چې ولسمشر اشرف غنی د فوجي پوستو پولیس سټېشنونو او هسپتالونو ناڅاپي دورې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سوي یوې نظر پوښتنې یا سروې حواله ورکوي چې وایي په لسو کې اته افغانان د اشرف غنی د لومړی میاشتې کارکردګي شګنی. خو مقاله وایي چې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت به افغان ولسته ورپېښو هغو ټولو ستونزو په حل کولو کې خپله کارکردګي هم دغسې پر ځای ساتي. دغه ستونزې او خبرې د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې په نظر پوښتنه کې راغلي چې د سه شنبې په ورځ خبره شوه. د ورځپاڼې په خبره په دې نظر پوښتنه کې یوه ښه خبره دا ده چې د افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور مخ په زیاتېدو دی چې په سلو کې شپږ اتیا کسان پر خپلو ځواکونو اعتبار لري. دا شان شپږ پنځوس کسان داسې فکر کوي چې د دوی امنیتي ځواکونه په دوامداره توګه بهرنیو مرستو ته ضرورت لري. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي چې د اشرف غنی لومړی ښه ګام دا و چې له امریکا او نیټو سره اوږدمهاله دوه اړخیزه تړونونه لاس لیکل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو یو امریکایي سرواکي ویلي د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې ډېرې پیچلې دي او دا واضح نه ده چې د نومبر تر څلورویشتمې نېټې پورې به دوی تر دامنځ یوې موافقې ته ورسي او کنه. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه یو رپورټ لري چې مهمې برخې به یې له انیسې اجمل واورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې دوامدارې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي، یو امریکایي چارواکي ویلي د ټولو لورو ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجود دي. د امریکایي چارواکي په وینا کې د نړۍ د طاقتور هیوادونو او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو د شروع کېدو نه مخکې ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې د نومبر تر څلورویشتمې نېټې پورې به اختلافونه هوار شي او کنه. د دې چارواکي له خولې ویل شوي دوی په خبرو اترو کې پرمختګونه هم کړي دي، خو نستی کې دوه لپاره لا هم ډېری فاصلې پاتې دي او دوی ته دا مهال دا نه ده معلومات چې د دې بجوګه شي او کنه. نوموړي زیاته کړې چې یو موافقې ته د رسیدو لپاره د ټاکل شوي جوړجاړي په غزولو خبرې نه دي شوي. د امریکا، اروپا او د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د بندیزونو له وجې د هېواد د تیلو په آمدنۍ کې کمی راغلی دی او پکې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده. ایران د مغرب د تورونه ردوي چې ګنې دا هېواد خپل اټومي پروګرام د خفیه اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. خو بل خوا بیا په 8 نومبر اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په ریپورت کې ویل شوی دی چې ایران د هغو شکونو په اړه په خبرو کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې دغه هیواد اټومي وسله جوړوي.
انیسا اجمل واردونکو، ټاکل شوی دا جرمنی او ایټالیا به له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو وویل د پوځیانو شمیر به په افغانستان کې په 2015 کال کې تر مخکې تخمین شوی شمیرې لږ زیات وي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ مهم ټکی له ملالای بشیر څخه اورو.
ټاکل شوی د جرمنی او ایتالیا په 2015 کال کې په افغانستان کې 1550 سرتیری پریږدي. دا شمیر تر پخوانی ټاکل شوی شمیر لږ زیات دی. په دې اړه پرون د جرمنی او ایتالیا د دفاع وزیرانو په برلین او بروکسل کې خبریالانو ته خبرې وکړې. په افغانستان کې د یوې لسیزې له ماموریت وروسته دغه هیواد اوس هم د طالبانو له تهدید سره مخامخ دی. ناټو په پام کې لري چې خپل ماموریت د شمالي امریکا او اروپا پر دفاع باندې متمرکز کړي، خو امریکا او نور هیوادونه غواړي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم زرګونه پوځیان د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد په دې هیواد کې پاتې کړي. جرمني په پام کې لري چې 550 پوځیان یې په افغانستان کې پاتې سي، او د ایتالیا د دفاع وزیر د خبرو له مخې کېدای سي دغه هیواد له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل 1500 پوځیان پاتې کړي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې ټول 3200 او ایتالیا په افغانستان کې 1300 پوځیان لري. جرمني مخکې ویلي و چې په افغانستان کې باید د 2014 کال د دسمبر وروسته له 1500 څخه تر 1300 پورې پوځیان پاتې وي. د جرمني د حکومت ویاند یوې جرمني ورځپاڼې زود دویچه سایټونګ ته ویلي، له دې کبله چې جرمني به د افغانستان په شمال کې د پوځي ماموریت مسؤل وي، د پوځیانو شمیر یې هم باید لږ څه زیات وي. ایتالیا ژمنه کړې ده چې یو شمیر پوځیان به هرات ښار ته نږدې چې اوس د دې ځای ماموریت په لاس کې لري پاتې سي. د ایتالیا رسنیو مخکې راپورونه ورکړي وو چې په افغانستان کې د دې هیواد 200 سرتیری پاتې کیږي، خو د ایتالیا د دفاع وزیر میرمن روبرټا پینوتی په بروکسل کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې خپلې ژمنې ترسره کړې دي، او د دې هیواد 1500 پوځیان به په افغانستان کې خپلو خدماتو ته ادامه ورکړي. د دې دا پیشنهاد باید د ایتالیا د پارلمان لخوا تصدیق سي. د ناټو لخوا د افغان پوځیانو د روزنې په ماموریت کې کېدای سي 12000 بهرني پوځیان برخه واخلي، چې 8000 به امریکایان وي او 4000 به د نورو متحدو هیوادونو وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14000 1500
پاکستان او هند ترمنځ کشالې زیاتې شوې، او بلې خواته بهرني ځواکونه هم له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له فرانس پرېس خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې ویلي، ممکن هند او پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ زیاتولو په هدف په دغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده ناورو.
له برېټانیا نه په 1947 کې تر آزادۍ حاصلولو وروسته د پاکستان او گاونډي هیواد هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه سلور جګړې شوي دي چې دوه پکې باقاعده جنگونه. پاکستان او هند په افغانستان کې د اثر حاصلولو په اړه د دریمګړي طاقت استعمال په حق لا پر یو بل تورونه هم لګوي. په داسې حال کې چې د روان کال تر اخیره له افغانستانه بهرني جنگي ځواکونه د وتلو په حال کې دي، په راتلونکي وخت کې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې څرګندېږي. اے ایف پی خبری ایجنسی سره په امریکا کې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم اندېښنه څرګنده کړې ده، او خبرداري ورکړې چې له هیواده د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته کې دي شي د پاکستان او هند ترمنځ غیر مستقیمه جګړه پیل شي. پرویز مشرف چې په 1999 کې یې له پوځي کودتا سره واک سنبال کړ، د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو په مقصد یې د دغه ملک دوره وکړه. په افغانستان کې د پورم نه حالاتو په لړ کې د پاکستان رول ته په مهمه سترګه کتل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وخت په وخت له پاکستان غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ او استعمال بند کړي. پاکستان تل د دغو تورونو نه انکار کړی دی. تیر اونۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د دورې په وخت نوموړي وویل چې دواړو هیوادونو ته ماضي هیرول او د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول پکار دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره تکرار کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن او استحکام وي، چې د دې لپاره به دواړه یو ځای کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې بل طرف ته د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې بیا خرابې شوې دي، چې روان کال په سرحدي سیمه د ډزو سختې تبادلې شوې دي او په لائن آف کنټرول یو خونړی کال بلل کیږي. پرویز مشرف اے ایف پی خبری ایجنسی ته ویل، پاکستان لپاره دا د خطر یو خبره ده چې په افغانستان کې د هند اثر وي. د نوموړي په خبره دا د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی، ځکه چې په افغانستان کې د هند معامله د پاکستان ضد یو خبره بلل کیږي. د مشرف په خبره بلخوا هند غواړي چې افغانستان د پاکستان مخالف وي. پرویز مشرف خبری ایجنسی ویل چې که یوې خوا ته هند له نسلي فرقو سره د ښه رابطو نه کار اخیستل غواړي، نو پاکستان به هم په بدل کې د نسلي فرقو ملاتړ کوي، چې داغه په خبره دا به یقینا پښتانه وي. پرویز مشرف په مارچ 2013 کې د سلورو کالو د خپلې خوښې جلاوطنې وروسته پاکستان ته واپس لاړ، خو دغه درې او نورو کیسونو په سر په کراچۍ کې په کور کې نظر بندي.
اوریدونکو د افغانستان د ولس اکثریت هیلمن دی چې تر انتخاباتو حکومت جوړیدو وروسته به د دوی په ژوند کې ښه والی راشي. دا خبره په کابل کې د ایشیا فاونډیشن مشر عبدالله احمدزی د دې ادارې د کلنۍ سروې خپرولو پر مهال کړې ده. دی وایي د دوی تازه سروې ښیي چې افغانان هیله لري چې له وسلوالو سره د جوړجاړي هڅې به په هیواد کې ثبات رامنځته کړي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
ایشیا فاونډیشن په خپل تازه رپورت کې وایي دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د روان کال په جون او جولای کې یو نظر پوښتنه وکړه چې پکې 9201 کسانو برخه واخیسته. د نظر پوښتنې پر اساس د دوشنبه پر ورځ په خپور شوي رپورت کې راغلي په درو کې دوه افغانان هیله لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی نوی حکومت به د دوی په ژوند کې ښه والی راولي. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څانګې استازی عبدالله احمدزی وایي زیاتره خلک فکر کوي چې له وسلوالو سره د افغان حکومت د جوړجاړي هڅې به په هیواد کې ثبات باوري کړي. رپورت وایي له 9% څخه زیاتو ښځو په نظر پوښتنه کې وویل چې دوی د روان کال په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دوی کې 43% وویل دوی په 2009 زیږیز کال کې هم په انتخاباتو کې خپل رائے کارولې وي. د رپورت تر مخه 45% افغانان فکر کوي چې هیواد یې په سمه لور روان دی، خو له دې سره سره 43% افغانان ناامني، 28% اداري فساد او 26% بیکاري د هیواد لوی ستونزې بولي. د سروې پر اساس د ایشیا فاونډیشن رپورت وایي 10% افغانان د هیواد خراب اقتصاد هم لوی مسأله بولي، خو زیاتره خلک فکر کوي چې د نوي حکومت له جوړېدو سره به د هیواد اداري سم کار وکړي. 15-18% خلک له نوي حکومت مطمئن ښکاري. رپورت وایي 18% افغانان وایي ښځو ته باید له کوره د باندې د کار کولو موقعه ورکړل شي، خو ایشیا فاونډیشن د خپل اوږدمهاله معلوماتو تر مخه د ښځو پر ضد پر تاوتریخوالي او د هغوی لپاره د کاري مواقعو پر کمیدو اندېښنه ښکاره کوي. رپورت زیاتوي زیاتره افغانان وایي د هیواد په سیاسي چارو کې باید د ښځو پر ځای سړیو ته زیات رول ورکړل شي، خو 42% افغانان ښځو او سړیو ته د مساوي رول ورکولو خبره هم کوي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
اردن کو پرون د پیښور پنځتر حال کې د راشد حسین شهید فاونډیشن تر تنظیم لاندې د ماشومان د تعلیم نړیواله مبارزې د سوات ملالی یوسفزای ته د امن د نوبل جایزه ورکول کې دوه پرویاړ یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سکرتر میا افتخار حسین د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو ګډون وکړ. دې غونډې ته ملالی یوسفزای د ویډیو لینک له لارې په وینا کې وویل چې د پاکستان د هر ماشوم او ماشومې په لاس کې کتاب لیدل دغه خوب دی. د پیښور پرې د ځلان یوسف زی رپورټ اورو.
د ستوره کې د بیلابیلو سکولونو ماشومانو د نغمو سندرو او وړو ډرامو له لارې د امن او تعلیم پیغام ورکړو. ځینې جنکو زده کوونکو خپل تقریرونو کې ملاله یوسف زی ته د امن نوبل جایزې ګټلو باندې پیرزونه وړاندې کړې او وی ویل چې ملاله د دوی لپاره د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې مثال جوړ شوی دی. د راشد حسین شهید فاونډیشن یو غړي شفیق گگیانی مشال رډیو ته د دستورې په باب لوویل
چې موږ خلکو ته وایو چې ملاله چې کومه د اغم د خورې جنې ده، موږ په دې فخر کوو چې زمونږ خلکو کې داسې خلک را پاسي او هغه د امن خبرې کوي، هغه د خوشحالۍ خبرې کوي، هغه د تعلیم خبرې کوي. نو موږ ټول په دې راغون شو چې راغی ته یو پیرزونی ورکو چې را ته یوازې نه بلکې موږ ټول امن دوسته او موږ ټول تعلیم دوست خلک تاسو سره څنګه پسنګ ولاړی.
د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سکرتر میا افتخار حسین وایي چې امن دښمنه خلک د ملاله یوسفزای خلاف پروپاګاندا کوي.
د دې خبرې بچی ده او خوري ولې یو نوم ورکړې ده. ډیر خلک غواړي چې زما دې نوم شي د بل دې نوم نه کیږي. مونږ وایو چې د هر چا نوم دې خدای کې خو په دې خبره د خدای امن راوړي. کوم چې د وطن خیر غواړي هغه خلک به په خوشحاليږي. دا د امن پسند قوتونو ګټه ده او د امن دښمن قوتونو شکست دی. هیڅ خپل شکست لیدې نشي. د دې لپاره په مختلفو طریقو پروپاګاندا کوي.
غونډه ته ملاله یوسفزای د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه او ټول ماشومان ته په تعلیم د توجه ورکولو پیغام ورکړو.
د نن ډیر زیات خوشاله يم چې تاسو ټول راغونډ شوئ. نن د امن او د تعلیم خبره کیږي. زه د خوب وینم چې هر یو ماشوم او هر یو ماشومه چې دا هغه د اعلی تعلیم حاصل کړي، هغه د خص کولون ته لاړ شي، هغه سر دي کتابونه، هغه سر دي قلمي، هغه سر دي د هغه بستي او هغه سکول ته ځي. دا زما یو خوب دی او د دې لپاره موږ په کار دی چې موږ جدوجهد وکړو. زمنگ او گرو نو معاشرے کی تبدیلی اللہ راضی کل چ خلق پل کوشش کی کل چکلا کل چی خلق پل آواز اچت کی
نگونڈی پپائے کی می افتخار حسین د راشد حسین شہید فاؤنڈیشن لخوا پیخور کی دویڑیا ایمبولینس سروس پر نست اوکڑا او وی ویل چ ڈیر زربا دغه فاؤنڈیشن د جنکو او الکان لپارا سکول نہ ہم پرانزی زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخور
تان دے ہلی
ٹولی صوبہ کے ماں فرسٹ پوزیشن واغس تو
دیکھ پر آؤ نہ کی د پختنو خزو د جوان حال در کو
فندے مخ دین تے گڑی ذکر کے دی روایت دا پختو دا ولے سی دا دی خپل کو نہ کار اخلو او لکه مطلب داخل دانوری زنانه دی مخ کی لاڑی نه شي کنا
پوری کنا وال داری شي پکې بندا نو اخول چانل کی کی کا
ای 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 پچھو را اوختی او د کی د خزو نمبر وتا پاکستان شنه مون وندې
د هر شورو پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے لما فرخندا اسد سرا
اور دن کو دا جاپان حکومت او د ماشومانو د خیر خیګړل لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په دغه هیواد کې د پولیو یا ګذرن ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې لمخې به د جاپان حکومت پاکستان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو سره سره دغه درملو د محفوظولو لپاره مختلف آلات هم ورکوي. یونیسف وایي د جاپان دغه مرستو یو زیاته برخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې لګول کیږي. رابعه اکرم خان پر اسلام آباد دا رپورٹ راکوي.
د پیر پاورز د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې یونیسف پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. د ستر لاندې به 45 ملیونه د سنو ویکسین او 45 ملیونه د ساسکو ویکسین ماشومان ته ورکړی کیږي. جاپان به د دې پروژې تر لاندې پاکستان ته د ویکسینو محفوظولو لپاره سل فریجونه، جنریټر او د درجه حرارت کتن لپاره آلات هم ورکوي. دا ویکسین به په خاص توګه د قبایلي سیمو او کراچۍ ماشومانو ته ورکړی کیږي. هم په دې لړکی مشالې ډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې یونیسف د پولیو د مخنیوي د سانګې ویان ډاکټر بلال اوویل چې جاپان سره لاسلیک شوی د دې لوزنامې مرکز قبایلي سیمې دي. دوویل چې دوی یو سروي کړی و او د هغې مطابق چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ویکسین لپاره د آلاتو ضرورت دی. دی وایي
هغې په بیس باندې لګېدلې وه چې په ډېر ځونو کې داسې دي چې زموږ کولډ چین اکویپمنټ یا خو اویلیبل نه دی یا که اویلیبل دی هغه په هغه سچویشن کې نه دی یا هغه سټیټ کې نه دی یا که اویلیبل دی ڈاکٹر
بلال پوینا کا د پولیو مخنیوی لپاره تر شپږ میاشتو پورې هر علاقے لپاره یو ډله مستقل کار وکړي او دوی ته لګ مراد هم ورکړي شي نو د سره د پولیو په کیسونو کې کمی راتلی شي.
یو خو هغه ټرین کول پکار دی خو تاسو ته پته ده چې پولیو ټیکنیکل شی دی هغه باندې ټریننګ چې کم دی لګ آسان کار دی. دویم خبر ده دا چې ټیمان چې کم دی لوکل نه یا اکثر د بار نه ټیمان راشي ته خپل علاقې خپل د ښې د مایکرو پلان پته نه یا دریم هم دی جن دای ټیم ملک پکې نه یا دا موږ د فرنٹ لاین ورکر دوه یو دا ورکر دي چې کم ماشومان له ساس کی ورکې یا د ټیمان موږ سستینو ساتو او کم اس کم موږ
د ذکر ده د صحت وزیر سایره افضل تارر 13 ورځ ویلی وو چې د صحت صوبایي ادارې او ضلع انتظامی اعلی چارواکي به د پولیو مخنیوي کمپینونو په خپل څارنه کوي او د امنیت په اړه چې کومې مسلې مخې ته دي داغه په اړه به د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي لپاره د کابینې کمیټې کې خبرې اترې کیږي.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه خبرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر ډاکټر حامد خان څخه د تیر ګل پورز د شیرانی خارګوټي پروژې د لیدو پر مهال په خپل وینا کې د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې صوبایي حکومت تر خپل وسه هڅه کوي چې د خارګوټي د جوړېدو چارې زر تر زره بشپړ شي. دغه پروژې ډایرکټر انجینیر عبدالرزاق د مشال ریډیو له همکار قاسم خان مندوخیل سره په خبرو کې ویل چې د شیرانی نوې خارګوټي تر جدید پلان لاندې د ژوب د میرلی خیل لوی لارې سره پر څنګ جوړیږي چې په بادلو سره به د سیمې زرګونه خلکو ته د روزګار مواقع په لاس ورشي.
حکومت بلوچستان د پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ منسٹر محترم ډاکټر حامد خان اسدی صاحب دورہ کرے والا شرانی تھان ہر تم کمل دے تب دیکھیو گر کول سو او دیل ماغا بیا دا کول کول سمر بد دی دیل ایم پروجیکٹ او دیل ایم پروجیکٹ دی بازار دا پار بو مستاس تا پر روان بو دی جا کی دا ہم مستاس لگشت سول دی اغا بدر جاتا کو او پر ہنگامی بنا دی بندے بہ ہم کا سترو دسمبر پوری
نو لوی برخه د دې د کارغه څه شپات دی لکه د سیاحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې یا د زلي انتظامی د جوړولو په برخه کې نو لوی لوی کارونه څه پات دی دغه پروژې
سیاحت په برخه کې خدای ته یو پینډیس د فریز هسپتال جوړ کړی دی او لاغه سره موږ د انتظامی د تار او د نورو مېسمو د تار سیستم د فاکر دی د فکرونو دی هغه موږ جوړ کړی دی او یو لوی سکول موږ دلته جوړ کړی دی او د افسرانو د اوسېدو لپاره موږ سرکټ هاوس جوړ کړی دی هغه کې د 20 کسانو د بندوبست د دې سره سره د شلو د اوبو لپاره موږ هلته تیوبل لګولې درې تیوبل لګولې دي او چونکې دا خو د ښار درې تیوبل د ښار ضرورت نه پرتی او د دې لپاره د لمیران خیل ذات تر شراري ټولو پورې یو کیلومتر اوږد یو پایپ لاین ده شپاره سینچه کتل
انجینئر صاحب تاسو پر دغه پروژه کارم کوي او تاسو ډایریکټر یې یاست څومره خوشبینه ده دغه شهر له جوړېدو په خلکو کې یا خپل د بلوچستان حکومت څومره خوشبینه دي چې دغه شهر آباد شي خلکو ته روزګارونه او یو د دوی په ژوند کې به څومره پرمختګ او بدلون راشي
او شرانی ټون تختل د دری عربه دی ګاګر سره هغه کله عربه رسی جوړاږي نو نه عرب دې لوی هغه دی ولې چې د بلوچستان ګرد کال سکم ترکیاتی بجټ کې هغه تلوست عربه پوری وی نو لا سره به سې دی 30% هغه سي لګر سي دی هغه پر جوړ مرل کې روډ او کراګه باندې لګاږي نو دې باندې نو د ګورو حکومت له خوا ځي هغه دی پیسې ورکون دی بجټ کې بودیجه کې دا غوډه لپاره د پیسې مختص کوم دي دا غو کمی له وجې دا شار کار ته خوشبینه پدې نه دي چې پیسې ورته زیات شي نو شار به ورته زره کیږي او روډ کم جوړ شي او که پیسې په دغه هغه به رفتار باندې وراځي چې کوم په داکټر څلور کلو کې ور روان دي نو خلک به خوشبینه نه دي
نو که فرزند د بلوچستان حکومت د دغه شار ګوټي لپاره د مالی مرسته زر وکي نو استاد پاندازا په څومره کلونو کې به زنن دغه دننه دغه پروژه چې دا یا دغه منصوبه د تکمیل ته ورسیږي او بشپړ بسي
چونکی جو میرا لخیل روډ سیدی هغه د شرانی ټول شارک دی که جو میرا لخیل روډ کنیکټ سی الته د ګومل ځام سره یو نوی روډ را جوړ شوی دی لا ټانک دا بیا پر هغه باندې پر تنای باندې وانه ته وسی هغه بالکل دې په بارډر باندې تر سره کېد دا جوړ مې له خپل دوه پات سي لا دې سره پر روان لا شه دې له سکلې کې زمي بالکل بدا شهر بدل نقشه تاسو منظر به پیش کړی
د بلوچستان په جوب کې د شیرانی خارګوټي د پروژې له ډایرکټر انجنیر عبدالرزاق سره مو زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل مرکه اوریده
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې فعالې یوې غیر دولتي ادارې د تیر ګل پورز د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د سیمې د خبریالانو لپاره د تربیه یو پروګرام جوړ کړو د دغه تربیتي پروګرام ګډونوال خبریالان وایي دوی په سیمه کې د خبریالانو پر بیلابیلو ستونزو دغه پر حل لارو ګټورې خبرې وکړي د سیلاب مسعود دا رپورټ پرې ورو
د دریم په ورځ د غیر حکومتي ادارې میډیا تیک اسلام آباد له طرفه د ډېر اسماعیل خان په پریس کلب شه د سولي پښتونخوا خبریالانو د پاره د تحقیقاتي تجزیاتي تربیت په موضوع د غونډې بندوبست شوی و په دامو کې د میډیا تیک چارواکو او خبریالانو د موضوع په مطابق خبرې واړولې په لاره واړولې او صدمن تجویزونه یې وړاندې کړل د لکې مروت نه راغلي خبریال فرمان وزیر د غونډې او تربیت په بارېښه مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغه دا
چې کوم صحافیو نه ورنه چې کومه قربانی ورکړې دي په صحافت فیل شي آیا په افغانستان شي دي نور په پښتونخوا ایریا شي دي نو هغه حواله سره مې ډېر څه زده کړل او نور چې کوم دي په دیشې دي مې ډېر چې کوم صحافیو نه یا قانون نغلي وي هغه مختلف ټاپک باندې خبرې وکړې
د قطبی وزیرستان خبريال رحمت الله در په خیل زیاته کړه
دا کوم چې کوم پروګرام شو واقعي دا ډېر خوشاله پروګرام شو
ته د خپل حفاظت او د خپل کارکردګۍ د خپل چارې لارې وشال وشول پسې او دا موږ ډېر اپریشیټ کوي او دا نمونه پروګرامي دا صحافیونو ته وزدا کړل نراغه کوي چونکی لکه زبې دا ویا چې خصوصا په قبایلي لکه جات سه صحافیونو ته دمر معلومات او دمر علم نوی ور سره خدای له کې کدا غټ ټریننګونه او صحافیونو ته ملاویږي دې ډېر ډېر زیات فائدې صحافیونو ته رسېږي د حفاظت
د میډیا ټیکس تر مشر او د پېښور یونیورسيټي جرنالیزم ډپارټمنټ بخشنی چیئرمین ڈاکٹر شاہ جہان پر دارنگ غنڈو او خبریالانو تا تربیت ور کولو اغراض و مقاصد پر دارنگ بیان کھڑل
دی غٹ مقصد زمونگا امدغا دے دستاسو تجربہ او زمونگا کتابی علم دی پرانا کی اخپل راتلون کی نسلونو تا دا چی سور کو کمچے ٹھول دنیا پر روانا دا مونگا دا سلسلہ ٹھول پختونخوا کی کو او ورسرا بلوچستان بل یو مینول جوڑاو چی کم دی جرنلستانو دے پارا دے او اغی کی امدغا کنفلیکٹ سینسیٹیو جرنلزم باندې مینول د دې یو غټ د غدار چې دي کې جرنلستان او استادان د راتلون کې نسلونو لپاره غړي هلې ځلې کوي
یاد د دې چې په دا غونډه کې د کوهات قطبی وزیرستان لکی مروت ډیر اسماعیل خان او د سویلی وزیرستان خبریالانو برخه واخسته سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان